د یو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. چین له افغانستان او پاکستان نو غوښتل چې خپل منځي اړیکې خې کړي او درې وړو هیوادونو بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته مخه کړي. په پکتیا کې د مچلغو د بند د جوړېدو په اړه د دې ولایت د خلکو له هیله مندیو هم خبرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له پاکستان سره پر دې غور کوي چې د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې افغانستان هم شامل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز هم پرانستل شي. او هند پرون په پاکستان کې د زنداني هندي وګړي چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم دی له کورنۍ سره د ناوړه چلند غندنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له پاکستان سره پر دې غور کوي چې د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې افغانستان هم شامل کړي. دا خبره وانګ ای د سې شنبې په ورځ په پیکینګ کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د درې اړخیزې غونډې په پای کې وکړه. هغه وویل افغانستان او پاکستان دواړو موافقه کړې ده چې هر څومره چې کېدای شي په خپلو کې اړیکې ښې کړي. د یو کمربند یوې لارې پروژې چې د پیکینګ لخوا د 6 میلیارد ډالرو پانګونې سره په پاکستان کې په پام کې نیول شوې په سیمه کې سوداګرۍ ته د پراختیا ورکولو په هدف د لویو لارو او نورو بنسټیزو تأسیساتو په جوړولو سره عملي کیږي او آسیا له اروپا سره نښلوي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو غلو یو خطرناک ډله نیولې ده. د خوست امنیتي قومندانۍ سرپرست جنرال داود امین ازادي راډیو ته وویل چې د غلو دغه شپږ کسیزې ډلې په خوست کې د سړې وژنو وسلوالو غلاو او نورو ډیرو پیښو کې لاس درلود.
آغا خطرناک قاتلین مسلم مجرمین چې متکرر مجرمین دي او په خوس ولایت کې په کراتو کراتو جرمونه کړی دي د ایمو قهرمان پولیسو په حلو جلو دوی ونی ولا شول.
د خوست امنیت قومندان ویل د دې غلو په اړه لمخ کې له دوی سره کره شواهد او اسناد موجودو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز هم پرانستل شي. د دې خونویان سیام الدین پسرلی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوهم هوایي دهلیز به د کابل او ممبئی ترمنځ فعال شي. له دې مخکې لومړنی دهلیز په 13 جون میاشت کې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ پرانستل شوی و.
ترسمن دغه کرخه هم پرانستل کیږي او زموږ توکي به انشاءالله د هوا د لارې ممبئی ښار ته صادرېږي.
د خغلی پسرلی په وینا د دې نوې دهلیز په پرانستل کېدو سره به د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخه او په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر ته پورته شي. او دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. هند پرون په پاکستان کې د زنداني هندي وګړي چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم دی له کورنۍ سره د ناوړه چلند غندنه وکړه. نوې ډیلی وایي په پاکستان کې د کلبوشن یادیف د کورنۍ غړي ځورول شوي دي، هغه څه چې پاکستاني بې اساسه تور بولي. یادیف په 2016 کال کې په بلوچستان کې ونیول شوی و او نوموړي دا منلې ده چې بلوچستان ته د ګډوډۍ د رامنځته کولو لپاره تللی و. یادیف مور او میرمن ته د دوشنبې په ورځ اجازه ورکړل شوه چې له شیشې کړکۍ اخوا نوموړی وویني. هند وایي پاکستاني چارواکو خبریالان پریښي وو چې د یادف کورنۍ ته نږدې شي او په لوړ غږ او دروغجنو تورونو سره کلبوشن یاد کړي، خو پاکستان دا موضوع رد کړی ده او ویلي دي چې کلبوشن یادف جاسوس او تورریست پیژندل شوی دی او هغه خپل جرم هم منلی دی. پاکستان وایي څرنګه چې هند ترې غوښتي وو د کلبوشن یادف کورنۍ له پاکستاني او هم له هندي رسنیو څخه په یوې خوندي فاصله کې ساتلې وه. د امریکا متحده ایالاتو د پیونګ یانګ د بلستیک توغندیو د پروګرام په خاطر د شمالي کوریا پر دوه لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت لخوا دغه بندیزونه د سې شنبې پرس پر کیم جنګ سیک او ری پیونګ ولګول شو. سیک د شمالي کوریا هغه مهم چارواکی دی چې هڅه کوي د دې هیواد د لری واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام د سون له مایع موادو د سون په جامع موادو بدل کړي. او پیونګ هم له یوې چې بلې وچې ته د رسیدونکو توغندیو د پراختی چارو مسؤل ګڼل کیږي. د خزانه وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې د شمالي کوریا پر مشرانو د بندیزونو لګول د هغو فشارونو یو برخه ده چې هدف یې د شمالي کوریا لا منځوي کول او له اټومي وسلو خلاصې د کوریا ټاپو وزمې ته رسیدل دي. او سربیا پرون هغه کورد سیاسي فعال ترکیې ته وسپاره چې په سربیا کې سیاسي پناه غوښتي وه. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که دا فعال ترکیې ته وسپارل شي نو له شکنجې سره به مخ شي. چودیت آیاس وروسته له هغې سکال په سربیا کې پناه وغوښته چې ترکیې د اساسي قانون خلاف فعالیت په تور نوموړی په 15 کاله بند محکوم کړ. د شکنجې پر ضد د ملګرو ملتونو کمیټې د روانې دسمبر میاشت په 13 نیټه له سربیا وغوښتل چې ترکیې ته د آیاس له سپارلو ډډه وکړي. د سربیا د عدلي وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. سربیا په داسې وخت کې د ترکیې د حکومت ضد دا کورد سیاستوال انقرې ته سپارلی دی چې د دې هیواد ولسمشر له خپل ترکي سیال سره په وروستۍ کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراخوالي غوښتنه وکړه. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. چین، افغانستان او پاکستان له طالبانو غواړي چې د سولې خبرو ته مخه کړي. د چارو کارپوهان وایي دا هغه مهال ممکنه ده چې پاکستان په دې مسأله کې رښتینی وي.
تر ټولو مهمه خبر دا ده چې پاکستان په خپل ستراتیژۍ کې تغییر راوړي. دا خبر ډېره واقعبینانه نه ښکاري چې پاکستان هم له طالبانو وغوښتل چې د سولې مذاکرات وکړي.
مشرانو جرګې غړي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا له امله پر مسؤولانو انتقادونه کوي. د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د کندهار کولالان د خپل لاسي سند د ودې او بازار موندل لپاره د حکومت پاملرنه غواړي. د روانې خبرونې په ترڅ کې د پکتیا د خلکو له هیلو خبرې چې وایي دا ځل باید د مچلغو د بند کار سیاسي بڼه ونه لري.
دا ځل چې قرارداد وشو نو د پکتیا ولایت ټول ځوانانو ټول اوسیدونکي ورته خوشبینه دي. انشاءالله چې دا ځل به د نورو پرتله باندې دغه جدي نیسي نیول کیږي او دغه بند به جوړي.
ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې ده. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. چین له افغانستان او پاکستان نه وغوښتل چې خپل منځي اړیکې ښې کړي او درې وړو هیوادونو بیا له طالبانو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ عمده عنصر دی وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي. د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د چین په پایتخت پیکینګ کې د لومړي ځل لپاره په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت او له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې چې په دې برخو کې ځینې موافقتنامې هم شوې دي. نوریاس نوری په ریپورت برابر کړی.
افغان طالبان د سولې له خبرو سره یو ځای شي. دغه غوښتنه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د پیکینګ د غونډې په پای کې وکړه. په هغې ګډې اعلامې کې چې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پرونۍ غونډې په پای کې خپره شوې، دغه راز په دې سلا شوې چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به درې واړه هیوادونه سره همکاري کوي. په دې برخه کې د دې یادونه هم شوې چې د ترهګرو په وړاندې دې له توپیر پرته اقدامات وشي. د جرمنی د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای په یو خبری کانفرنس کې وویل افغانستان د انتقال په یو ډیر حساسه مرحله کې دی او دا هیواد سیاسي روغې جوړې او اقتصادي رغونې ته تر رسیدو پورې اوږده لاره په مخ کې لري. پاکستان هم د په وینا په اوس وخت کې د ثبات د ټینګښت او د اقتصادي پراختیا او هم د لازمې بهرنۍ ښې فضا د رامنځته کولو په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. وانګی له دواړو هیوادونو وغوښتل چې دواړخیزې اړیکې ښې او پراخې او د سولې او روغې جوړې ملاتړ وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني چې له خپل بل سیال د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره په دې غونډه کې ګډون کړی، هم د دې یادونه وکړه چې درې واړو هیوادونو موافقه وکړه چې په هره بڼه چې وي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې به همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د پولې د ټینګېدو د میکانیزم له پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته د افغان کډوالو د تلو او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور لمخې د چین لپاره چې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د لویو لارو او نورو بنسټیزو تاسیساتو پر جوړولو په میلیارډونو ډالر لګوي، مهمه ده چې افغانستان امن او ګاونډ پاکستان سره اړیکې ښوي. خو د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې آیا کابل هغه څه چې له دې غونډې مخکې خبرې کړې وه چې له چین څخه به غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او دا هېواد د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس واخلي؟ په دې غونډه کې په دې خبرې تاکید وشو کنه ومغوښتل چې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو نظر واخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره په دې کار بریالي نه شولو. همدا مسله مو چې افغان چارواکي له دغسې غونډو مخکې تل دا خبره کوي چې افغانستان به خپل واضح دریځ د غونډې برخوالو ته په ډاګه کړي. د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مطرح کړه او په دې اړه مو چې پر پاکستان د چین نفوذ او دې ته په پام سره چې ویل کېږي پاکستان هم پر طالبانو ډیر نفوذ لري، آیا افغانستان هغه څه چې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو له غونډې مخکې خبره کړې وه له دې غونډې کومه د پام وړ لاسته راوړنه لري؟ وویل د افغانستان په اړه که هره غونډه کېږي بې ګټې نه ده، خو دا د افغانستان د بهرني سیاست پر اصلي لوبغاړو پورې اړه لري چې کولای شي د افغانستان مشخص شرطونه مطرح کړي.
زموږ د بهرنیو چارو پالیسي جوړونکي او اجرا کوونکي باید په ډېر واضح ډول ووایي چې موږ له پاکستان نه دغه غواړو، او هر هغه هېواد چې په دې مذاکرات کې مستقیم یا غیر مستقیم ډول ګډون لري زموږ
د چین له دې درې اړخیزې غونډې مخکې هم ورته دا ډول څو اړخیزې غونډې جوړې کړې او همې طالبانو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. پر چین سربیره د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو هم په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې چې تر اوسه په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت د هڅو په برخو کې د پام وړ نتیجې نه دي ورکړې.
لا نور یاس نوری څخه مو وریدل چې چین له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې په خپل کې روابط ښه کړي، او بیا درې وړو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته مخه کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو دا خبرې او غوښتنه پرون په پیکینګ کې په درې اړخیزه غونډه کې وکړه. ورته داسې موافقې له دې مخکې په نورو غونډو کې هم شوي، خو آیا د چین رول ته په پام سره د پیکینګ د دې غونډې نتیجه به له نورو سره توپیر ولري او کنه؟ دا پوښتنه نوري اس نوري د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه کړې ده. ښاغلی ستانکزي په ځواب کې وویل
طبیعتا هر غونډه کېدای شي خپل تاثیرات ولري، اما تر ټولو مهمه او اساسي خبر دا ده چې که پاکستان په خپل ستراتیژي کې تغییر راوړي. مثلا دا خبر ډېره واقعي بیرانه نه ښکاري چې پاکستان هم له طالبانو غوښتل چې سولې مذاکرات ته کښېني. دا په داسې حال کې چې پاکستان کولی شي طالبان د سولې مذاکرات ته اړ وګرځي. که چین دا غوښتنه کوي یا افغانستان دا غوښتنه کوي خو منطق لري، اما پاکستان کله چې عین غیر اظهارات چینایي مقامات یا افغاني مقامات کوي هغه تکراروي زما له نظره دا ډېره واقعي بیدانه نه ده.
استانزه صاحب، مخکې اسلام آباد ویلو چې موږ په طالبانو دومره نفوذ نه لرو چې وکولای شو هغوی د خبرو میز ته راوکاږو، نو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان په یو شکل باندې غواړي چې ځان وباسي؟
زه فکر کوم پاکستان غواړي دغه لوبه ته دوام ورکړي په تاکتیکي شکل، او هغه هم غواړي له دغه فرصتونو په استفاده سره په امریکایانو باندې یو ډول فشار راوړي. دا چې له چین سره له پخوانه هم نږدې وو، غواړي په دغه اقداماتو سره امریکایانو ته وښيي چې کولی شي لوبه په بل شکل ولوبوي. زما عقیده دا ده چې پاکستان تر اوسه د افغانستان په اړه او د سیمې د هېوادونو په اړه خپلې ستراتیژۍ کې بدلون رانولي. ټول دغه حرکات تکتیکي حرکات دي، سمبولیک حرکات دي او زمانگیری دی. دغه چې مثلا ویل کېږي چې بل غونډه په کابل کې د بل کال په اواسط کې تر سره کېږي، همدغه مشابه غونډه، نو تاسو فکر وکړئ چې پاکستان څومره وخت ځای کوي د خبرو لپاره. او متاسفانه زه فکر کوم چې نوي مقامات ته به هم په مختلفو پلمو قناعت ورکړي.
استانزه صاحب، تاسو ویل چې هر غونډه چې د افغانستان په ارتباط باندې جوړیږي ګټه د افغانستان لپاره لري، خو هغه څه چې په کابل کې ویل کېږي له دې غونډو مخکې چې د افغانستان حکومت ته څه پکار دي، باید له چین په کلکه وغواړي چې پر پاکستان فشار راولي چې دا هېواد د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړي او دغه راز طالبان د خبرو میز ته کښېنوي، او هم پاکستان لوري چې په دې غونډه کې ګډون کوي باید له هغو په کلکه وغواړي. دا خبرې وروسته د غونډې په پای کې نه مطرح کېږي، ولې؟ آیا افغانستان نشي کولای چې له دغه سي غونډو د ځان په ګټه انکار واخلي؟
ګوري، د افغانستان دولت ستراتیژي د پاکستان په وړاندې ډېره مشخصه ده. هغه دا ده چې پاکستان په یو نه اعلان شوي جګړې کې د افغانستان مقابل کې ولر ده، او په عین زمان کې د افغانستان دولت وختونه داده چې د افغانستان ټول مخالفین باید پاکستان په خاورې کې هغه وځپي مراکز لمنځ یوسي او روسي دغه نړۍ کابل او اسلام‌آباد روابط نورمالي دي. د ماته د څلوې اشتباه داده چې موږ د افغانستان د قضیه په ارتباط بیل پالیسیګان لر در هیواد سره د ماته داده چې موږ د بهرنیو چارو پالیسی جوړونکي او اجرا کوونکي باید په ډیر واضح ډول وایي چې موږ له پاکستان نه دغه غواړو او هر هغه هیواد چې پرې مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیم ډول ګډون لري د موږ په اصطلاح هغه سور خط همدغه ده. وروسته د هغه دا مذاکرات کیدای شي په مختلفو بڼو په مختلفو ځایونو مختلفو زمانو کې که ترسره کیږي همغه مطلوبې نتیجې همغه ستراتیژیکې نتیجې ته د افغانستان دولت رسولي.
ستنګزه صاحب، سور خط واضح شوی ده د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان شوه، هغه چای چې افغانستان غوښتل. په دې کې واضح شوی چې پاکستان د ورانکارو ډلو د سختدریزو ډلو د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او دا هیواد باید دغه ډلې وځپي. سور خط واضح ده. رازو دی ته چې چین هغه پراختیایي پروژو ته په پام سره یا اقتصادي ګټو ته په پام سره چې په سیمه کې لري، کیدای شي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په اړیکو او دغه راز د افغانستان د سولې په پروسه کې د یو ښه منځګړي رول ولوبوي؟
د یو ښه منځګړي رول لوبول یوه مسله ده، اما یو شته باید متوجه اوسو چې چینایان باید دغه نتیجې ته رسیدلي دي چې په سیمه کې د هغه فشار له کبله چې پاکستان سره واقع ده، سیمه ییزه سطح، هند، افغانستان او نور ګاونډي هیوادونه، دا یوه مسله. او له بلې خوا نه چین خپل اقتصادي ګټې لټوي. که چیرې دغه فشارو ته په نظر واچول سي، چین هلته چې باید په پاکستان یو ډول فشار راوړي. اما مشکل د خبرې داده چې د افغانستان په ارتباط باید د منافعو تقابل د نورو قدرتونو په منځ کې هم په هر ډول مذاکرات پام کې ونیول شي.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل پونتون استاد نصر الله ستانگزی و چې د پاکستان، چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې او د غرض دا چې په پاکستان په رښتیا هم د افغانستان د سولې پروسه کې همکاري کوي او که کوي باید څه وکړي، په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا او په دې برخه کې د اړوندو مسؤلانو د نه پام لرنې له امله انتقادونه لري. یو شمیر سناتورانو د جرګې د سه‌شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د دې ککړې هوا له امله ګڼ شمیر کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي په دې تړاو یو شمیر مهم پروګرامونه په پام کې لري. تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې اورو.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله د خلکو مړینه په انتحاري حملو د وشل شویو کسانو تر شمیرو پورته ګڼي او په دې برخه کې اړوند مسؤلین په کمکارۍ او بې پامۍ تورنوي. سناتورانو د سه‌شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دا ټینګار وکړ کچیرې د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین دې مسلې ته جدي پاملرنه ونه کړي، د انساني ناورین د احتمالي رامنځته کېدو په صورت کې به ځواب ورکوونکي وي. د دوو سناتورانو له ډلې مولوي غلام محي الدین منصف د چاپیریال ساتنې ادارې له چارواکو وغوښتل چې د هوا ککړتیا د مخنیوي په هدف لازم پروګرامونه پلي کړي.
فضا خېل یو کس آلوده شده است.
د کابل هوا ډیره ککړه شوې ده او د چاپیریال ساتنې له ادارې زموږ غوښتنه دا ده چې خلکو ته آگاهي ورکړي، اعلامیې خپرې کړي چې خلک د سکرو او لرګیو په سوځولو کې له احتیاط نه کار واخلي. که چیرې مخه ونه نیول شي، خلک به لا د ډیرو تنفسي ناروغیو سره مخ شي.
د مشرانو جرګې د غړیو په خبره د خښتو په بټیو، حمامونو او په یو شمیر کورونو کې د ډیرو دود لرونکو موادو سوځول او په کابل ښار کې د نفوس ډیروالی د کابل ښار د هوا د ککړتیا مهم لاملونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل د ککړې هوا د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی و او ویلي و چې له دې امله به په روغتونونو کې د ناروغانو شمیر زیات شي. په وروستیو کې د ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول د فیسبوک یو شمیر کاروونکو هم په دې اړه لیکنې او د کابل ښار د ککړې هوا تصویرونه خپره کړي دي. یو شمیر کابل ښاریانو هم له دې امله انتقاد لري او ازادي راډیو سره په خبرو کې له اړوندو ارګانونو په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي یو شمېر حکومتي ادارې او ارګانونه په نه همکارۍ تورنوي وایي د هوا د ککړتیا په راکمولو کې په خپل خلک ډېر رول لري. د دغې ادارې د پالیسۍ مرستیال عبدالولي مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو شمېر مشخص پروګرامونه جوړ شوي او موږ له اړوند ادارو سره شریک کړي هم دي. خو زموږ غوښتنه له دولتي ادارو دا ده چې د ککړې هوا ستونزې ته جدي پام وکړي او د کومو پروګرامونو چې په پام کې نیول شوي هغه د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شامل کړي تر څو تر یوې اندازې پورې د هوا له ککړتیا نه مخنیوی وشي.
که څه هم اړوند دولتي ارګانونه او چارواکي ظاهرا دا وایي چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی، خو د یو شمېر سناتورانو په باور که دې مسلې ته جدي پام ونه شي په کابل کې به د هوا ککړتیا په یوې نه هواریدونکې ستونزې بدله شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. احمد شیبر د نړۍ خبرونه او مطبوعات لوستی دي او د افغانستان پر حالاتو د ځینو تبصرو مهمې برخې دروروي.
د نړۍ یو شمېر چاپي خبرونو د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو پر درې اړخیزه غونډه چې د سیشن بی پورس په پکن کې وشوه مقالې خبرې کړې دي. په دې غونډه کې د دریو سره هیوادو ترمنځ د اقتصادي دهلیز خبره یاده شوه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل پکن غواړي په خپل تجارتي دهلیز کې چې اټکل کې چې وو 50 میلیارد ډالر به پرې ولګي شي افغانستان هم شامل کړي. د دې غونډې په اړه سعودي ګازت ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. د ورځپاڼې په باور د دې سربیره چې طالبان هر ورځ په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، د کابل، اسلام آباد او پیکینګ حکومتونو پر طالبانو غږ کړی دی چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرو ته دې کښېني. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې تر اوسه د طالبانو مشرانو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو څو ځله یې په یو شمېر آسیایي او اروپایي هیوادونو کې په کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. سعودي ګزټ بیا د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي خبره راخیستې ده چې وایي پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې ژر تر ژره خپل روابط ښه کړي او دواړو لوریو دا منلې ده چې د یوه بل پر ضد به په خپله خاوره کې وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. میل آنلاین خبرونه هم د همدې درې اړخیزې غونډې په ارتباط لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د سیشن بی پورس دغو درې سره وزیرانو موافقه وکړه چې ګډې هڅې به کوي تر څو د چین په لویدیځ کې شینجن سیمې ته د ترهګرۍ د متوجه ګواښ مخه ونیسي. د دغو درو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لومړۍ درې اړخیزه غونډه په داسې وخت کې وشوه چې چین په خپلو ګاونډیو هیوادو کې د تریلیون ډالرو په لګښت د تجارتي لارو د جوړېدو تکل کړی دی. میل آنلاین لیکي چې چین د شینجن د پولو د ساتلو لپاره د هیله لري چې افغانستان او پاکستان به مرسته ورسره وکړي. خبرونه د څیړونکو په وینا لیکي چې پکینګ په دې سیمه کې د ایغور مسلمانانو د بغاوت د مخنیوي لپاره هغوی ځپي. پکینګ د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک په څیر ډلې تورنوي چې په شینجن کې تروریستي هلو ځلو ته زمینه برابروي. د میل آنلاین په وینا چین پخوا هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ایغور وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې پناه ځایونه موندلي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کندهار کلالان د خپل لاسي صنعت د ودې او بازار موندنې لپاره د حکومت پاملرنه غواړي. کلالي د هیواد په ډېرو ولایتونو کې پخوانی دود دی چې تر اوسه د کلیوالو د اصلي فرهنګ او هنر په ډول پیژندل کیږي. په کندهار کې د کلالۍ د کار ځایونو او کاریګرو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د دې ولایت له ښار څخه په وتلو سیمو کې کلالان لا هم فعال دي او د دغه صنعت د ژوندي ساتلو تر څنګ ورڅخه ګټوټه هم ترلاسه کوي. صادق رښتینی د کندهار ښار هغه سیمو ته تللی دی چیرې چې کلالان قسمه قسم خاورین لوښي جوړوي.
شپږ څلوېښت کلن نظر محمد د خپلو دوه زامنو سره د کندهار ښار په جنوب دا جاره په سیمه کې یو جریم ځکه اجاره کړې او د کلالۍ لپاره یې پکښې دوکان او خرڅلاو ځای جوړ کړي. نظر محمد د شاوخوا 15 کلونو راهیسې کلالۍ کوي، خو په همدومره کلونو کې تر اوسه نه دی توانېدلی چې د کاروبار لپاره مځکه واخلي او خپل لاسي صنعت پکښې مخته یوسي.
ګریش والا راځي، لشکرګاه والا راځي، چې کوری پر دغه ځای باندې چې وروره د مټر لکې راسي، مګر که زه یوازې پار پر هغه ځای یو ملک هغه دغه یو یو سبیا دا کیسه نه چي.
په کندهار کې د پانګوالو لپاره صنعتي پارک شته، خو دولت تر اوسه نه دی توانیدلی چې په دغه پارک کې کلالانو ته مځکه او د کار کولو امکانات برابر کړي. د برېښنا نشتون د کلالۍ ودې ته نه پاملرنه، د مځکې نشتوالی او په ټوله کې د پلاستیکي او شیشهیي ورته توکو واردات د دغه صنعت د نابودۍ لپاره نور ګواښونه بلل کیږي. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي وایي حکومت باید د کلالۍ هنر د ودې لپاره جدي پاملرنه وکړي. د کندهار ښار اوسیدونکي اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې کلالۍ یو پخوانی لاسي صنعت دی چې حکومت باید د دې صنعت د ودې او بازار موندنې لپاره جدي توجه وکړي.
زما د دولت څخه داسې غوښتنه ده چې دوی ته یو داسې مناسب ځای ور وټاکي چې دوی پر خپل ځای باندې خپل کار پر مخه بوځي، او د دې لپاره چې داسې دا موږ ته دې ته ډېر ضرورت لري. دا تدبیر زموږ زموږ د نیکګانو د پلرو د هغه وخت څخه دغه کلالۍ را شروع ده. تقریبا دا زر کال د 1500 کال کې دا یو داسې شی دی چې موږ ته ډېر ضرورت لري. د مخو لپاره تر هر څه دا موږ ته فایده کوي.
بلخوا د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست فضل باری بریالی د کلالانو ستونزې منیا وایي چې ریاست یې د کلالۍ د هنر او د دې لاسي صنعت د تشویق او ودې لپاره نوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
نن درتونونه چې په آینده وختو کې په پلان کې لرو د دې یو فرهنګي اونۍ د لمانځلو یو پروګرام لرو. په هغو کې به د دې لاسي صنایع او تولیدات هغه بښتو او دغه د لپاره به یو ډول د بازار موندنې یو فعالیت دی. نو په دې برخه کې موږ کار سره کولای شو چې د دې هنر ته یو ډول تبلیغات وکړو.
کلالۍ د هیواد په ډیرو ولایتونو کې پخوانی دود دی چې تر اوسه د کلیوالو د اصلي فرهنګ او هنر په ډول پیژندل کیږي. په کندهار کې د کلالۍ د کارځایونو او کاریګرو د کیک شمیر نه دی معلوم، خو دغه ولایت له ښار څخه په وتلو سیمو کې کلالان لا هم فعال دي او دغه صنعت د ژوندۍ ساتلو تر څنګ ورڅخه ګټه وټه هم ترلاسه کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د نړۍ د حالاتو ریپورت راخلو. د هغه موافقه لمخې چې د اوکرين د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو ترمن شوې ده، نن دواړه لوري په لسګونو بندیان سره تبادله کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ ریپورت له نوریاس نوري اورو.
د اوکرين په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو مشر د اوکرين له حکومت سره د بندیانو د تبادله په ترڅ کې لړې نن پیلېږي. څلوراویا اوکرايني بندیانو وبخل. الکساندر زخارچین کو د سیشن بي پور زویل چې د بندیانو په دغه تبادله کې به د غراز د حکومت لخوا په شخړو کې نیول شوی 300 شپک تنه هم خوشی کیږي. خغه دغه اقدام د نور بندیانو د تبادله لپاره لومړی ګام وباله. زخارچن کو چې په دونیتسکي خبرلاند خبرې کولې وویل چې د بندیانو دغه ډله به نن غرمه مهال تبادله شي. د هغه په وینا ښایي د نورو بندیانو تبادله وروسته له هغې چې لستونه بشپړ شي ترسره شي. د روس پلو بیلتون پالو دغه مشر دغه راز وویل چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونه چې پر ډیرو برخو یې دغه بیلتون پالی کنټرول لري، د بندیانو له دغه تبادلې سره کومه ستونزه نه لري. که د بندیانو دغه تبادله نن وشي، دا به له 14 میاشتو وروسته په سیمه کې په کړکیچ کې د ښکېلو دواړو لورو ترمنځ د بندیانو لومړی ځل تبادله وي. د دسمبر په 20 په منځ کې د روسیې اوکراین د بیلتون پالو او دغه راز د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازو په یوه غونډه کې په دې موافقه وکړه چې د نوي کال په رخصتیو کې د اوربند وشي چې د دسمبر له 14 اعتبار لري. خو له دې سره سره دوه ورځې وړاندې بیا د دواړو لورو لخوا د سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې مخکې هم د اوربند لپاره د 2014 او 2015 کلونو له موافقو سرغړونې شوې وې. د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې چې د اوکراین په ختیځ کې شخړې پیل شوې، له 1300 زیات کسان وژل شوي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. یوې ټولنیزې شبکې د خپلو کارونکو د نه زوریدلو لپاره خاص تدابیر نیولې دي. په دې اړه له عصمت ساروان اورو.
یوې ټولنیزې شبکې د خپلو کارونکو د زوریدو د مخنیوي لپاره یوه نوې وسیله جوړه کړې ده. دا وسیله جعل کاران او سرغړون کې نه پریږدي چې په جعلي اکاونټ فعالیت ته دوام ورکړي. فیسبوک د ډاټا او مواردو د مخنیوي لپاره څو وسیلې جوړې کړې دي. دا کمپنۍ هڅه کوي هغه اکاونټونه بند کړي چې ورڅخه د نورو خلکو د ځورولو لپاره کار اخیستل کیږي. فیسبوک په یو خبر پانه کې اعلان کړی د دې لپاره چې خبریالان شزی او ځین نور کسان بیا بیا د فیسبوک لاري زورول شوي، نو پریکړه یې کړې چې دا نوې لار خپل کړي. فیسبوک وایي چې درغلګر نه پریږدي چې څو اکاونټونه یا فیسبوک پانی ولري. فیسبوک د آی پی آدرس په شان له بیلابیلو لارو کار اخلي څو هغه کسان پرې معلوم کړي چې څو اکاونټونه لري.
تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له پاکستان سره پر دې غور کوي چې د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې افغانستان هم شامل کړي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو غلو یو خطرناک ډله نیولې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او سنیو خونه خبر ورکوي چې نن د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایی دهلیز هم پرانستل کیږي. هند پرون په پاکستان کې د زندانی هندي وګړي چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم دی له کورنۍ سره د ناوړه چلند غندنه وکړه. پاکستان بیا دا تورونه نه مني. او د امریکا متحده ایالاتو د پیونګ یانګ د بلستیک توغندیو د پروګرام په خاطر د شمالي کوریا پر دوو لوړپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. تاسیزم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1200 شپږ نیو پټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. څورځي کې چې مرکزی حکومت د مچلغو بند جوړیدو قرارداد خبره کوي، په دې اړه د پکتیا اوسیدونکو خوشاله دي. وایي کده دغه بند چارې په خپل وخت پیل او پای ته ورسیږي، د دوی ډیر وخت غوښتنه به عملی او ولسمشر به ورسره خپل شمنه هم پوره کړي. نور حال سیمه زمونږ همکار داوود تپان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پکتیا اوسیدونکو د مچلغو بند په قرارداد کې دوه هیلمند شوی وای ولسمشر ورسره کړي واده پوره کړي او په خبره کې چیرې دغه بند د سیاست کار نشي او عملنی په خپل وخت کارونه خلاص او تر سره شي، د دوی د ډیر وخت هیله به پوره شوي وي. ډیر پکتیاوال په دې نظر دي چې دا ځل به مرکزی حکومت د دوی دغه هیله پوره کوي او د دغه بند جوړېدو چارې به بشپړېږي. د پکتیا دوه تنه اوسیدونکو
افضل زیارم دی پکتیا ولایت اوسیدونکو، دا چې ډیر سلا د مچلغه دی بند په اړه قراردادونه شوي دي او وادي شوي دي، نو دا ځل چې قرارداد وشو نو د پکتیا ولایت ټول ځوانان ټول اوسیدونکو ورته خوشبینه دي. ان شاء الله چې دا ځل به د نور پرتله باندې دغه جدي نیسي نیول کیږي او دغه بند به جوړي. او دا د ولسمشر ژمنه کله چې پکتیا ته راغلی دی، پکتیا ولسمشر سره دا ژمنه کړې وه، دې ژمنې ته د عمل جامه ور واغوستل.
نو می زیارت ګل تاثیر دی پکتیا ولایت اوسیدونکو، ما د مچلغه دی بند په اړه دومره وایم چې دې بند ته موږ خوشبینه یو او هیله لرو چې جوړ شي، خو ویره هم لرو. ښایي د تیر په څیر یوازې د کاغذ پر مخ د پروژه عملي شي، اما په عمل کې څه ونه شي.
د پکتیا ډیر اوسیدونکو ورته نظر لري، خو یو شمیر کسان بیا وایي ښایي د مچلغو بند چارې په خپل وخت پیل او ترسره نه شي او له دغې پروژې څخه د تیر په څیر سیاسي ګټه واخیستل شي. مدني فعال نکیب الله:
واقعا د څو کلونو را په دې خوا د مچلغو د بند جوړېدو خبرې کیږي. د کرزي صاحب په وخت کې د دې بند سروې وشو، عملن کار پرې وشو، خو متاسفانه چې هغه کار په نیمایي کې ودرېدو او د مخالفینو لخوا هغه د کوم د شرکت کارکوونکي و هغه وژل شول. د دې بند قرارداد لاسلیک شو، خو موږ هغه د پکتیا ټول ولسونه په دې باندې باوري بیا هم نه یو، چون دا یو داسې یو پروژه ده چې دې پروژې نه د انتخاباتو او په نورو سیاسي مسایلو کې استفاده کیږي. پکتیا ولسونه په دې باندې غولول کیږي.
دا د په خبره ولسمشر کابینه ولایتي ادارې ته په کار دي چې له ولسونو سره د فاصلو لنډولو لپاره له داسې ملي پروژو څارنه او مراقبت ځواکمن او هڅه وکړي چې ولس سره کړې ژمنې په خپل وخت عملي کړي. نږدې دوه میاشتې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته د خپل سفر پر مهال له خلکو سره د مچلغو بند قرارداد کېدو او جوړېدو ژمنه کړې وه چې په درې اونۍ کې به ټول تخنیکي کارونه خلاص او قرارداد کوي.
پراتون کې بریښنې کې مې وخت ورکړې مچلغو ته پوهې.
نوموړي د خپل سفر په ترڅ کې دا هم ویلي وو چې د مچلغو بند جوړېدو تر څنګ به په پکتیا کې دوه نور مهم بندونو ته هم په کاري پلان کې ځای ورکړي، او د مالي امکاناتو په برابرېدو سره به دغو قراردادونه او چارې هم پیلوي. دا یادونې وړ ده چې د مچلغو بند جوړېدو لپاره په تیرو 18 کلونو کې شپږ ځله له بیلابیلو شرکتونو سره قراردادونه شوي چې وخت پر وخت د وزیرانو په کچه مسؤلینو یې په پرانیست غونډو کې برخه اخیستې، خو تر څه کار وروسته کارونه د نامعلومو دلایلو پر اساس د شرکتونو له لوري په ټپه درېدلي او د دغه بند چارې لا هم نه دي بشپړې شوې.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دوستانو موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخ پرې دو په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي. البته ګیلې مو پر ځای دي، خو دلیل یې دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونې وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کو. ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو، د غو سره مرکې کوو، نو خبرونه پای ته رسیږي. په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبره کړم، د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې د خبرې دوه پاتې نسی.
السلام علیکم، لیاس واجد صاحب ته د پکتیکا والی ته او دا مې ریکوست دی چې دای دا مونږ سره مهرباني وکړي، مونږ د ورګون راغلي کاډ دلته ډېر په مشکلات کې یو، په کوس کې پرته یو. راځه دلته د مونږ خبره سګنار وي، دلته مسوسو والا چې کوم ټیمونه دي، د سروې ټیمونه دي، هغه سترګې برګۍ پوه شول زمونږ یو مشر نشته، زمونږ دلته د اوازه اورېدنو والا څوک نشته دی. بل دا راته وایي چې ستاسو په ورګون کې تخنیکي داسې ستونزې نشته دي چې تاسو ته دلته مونږ مرستې درکړو. او زه د الیاس وعدت صاحب ته، د پکتیکا والی صاحب ته دغه کوم ریکوست کوم چې دی دلته د خوص د مهاجرینو رئیس ته ووایي، یونیسیار ته ووایي چې زمونږ په ستونزو باندې د دې نظرسانی وکړي.
السلام علیکم، از شیر محمد کندهار څخه خبر کوم. زموږ د لو والا او اکثر خلک شاهی کانال ورته وایي پر ژبنی سنکاری شروع ده، د حکومت ډیرو پیسې پر لګول کېږي پر دغه سنکاری باندې. نو وچا ته چې د سنکاری پر سر باندې غټ دکان چور جوړ کړی دي، اکثر ما چې وسه ما چې سوي دي وسه کار پای ته نه رسېدلې، او دروسه سنکاری هغه کله خپل شپ جوړ کړی دي، دا اکثر وسه ما چې سوي دي. نو موږ د جنرال عبدالرزاق صاحب څخه په ډېر درنښت هیله کوو چې دغه سنکاري ټیکهدارانو څخه دا ټیکه واخلي، یا دا چې څوک ورته تعین کړي چې وسه هکې وکړي. موږ څه پوهېږو، دا کار د یا ښاروالۍ دی یا د فوجدارۍ ریاست دی، او دغه څه هیڅ هیله نه لرو. په دې خاطر دوی چې کار کولای، بنیادي کار کولای، دوی به دا ټیکهدارانو دا کار نور کولای. موږ د جنرال صاحب عبدالرزاق صاحب په ډېر درنښت هیله کوو چې دغه ټیکهدارانو څخه یا کار واخلي یا دا کار د پام وکړي. اکثره کانچې اوس هم نړېدلې دي یا مات دي، دا د دولت ډېر پیسې پر مصرف شوي دي. والسلام به احترام.
السلام علیکم، زمګین مقرای له مرکزی کابل نه خبر کوم. له ټولو ترافیکي مسولونو هیله کوم، سړکونه ډیر بند دي، بیروباد موټر ډیر ور باندې زیات وي، نو له دې څخه هیله کوم. لکه نن ورځ دې کوڅنګي کې ډیر ښه کار کړی او سړک یې ټول خلاص کړی وو، یا عوام خلکو دې تګ راتګ دې پر نو له دې څخه هیله کوو په هر ځای کې ام د غفلو کارو ته دوام ورکي. السلام علیکم.
السلام علیکم سر، په خیر و جوړه. زه دا څنګه مې ته زه ریسر جوړه ته د بانګو د وزیر ته دا ویلي ورته لرو چې زموږ ټول ولس یې خوښي لري موږ په هغه د غوړ په ټولې کې دربن چې د زیات زره د غوټري ګوري لاره کې کیږي چې د سوریه مشر سره چې کله ټول د کومې سره خبرې کوي د دې د دې کوم د غلري دی چې د دې د دې په څیر باندې راوځي چې موږ د غوړ په لور څه غوړ د ټولې خلک د زو سره څه ډېر سخت کلیپ شي چې دا باندې ومنل کوي پر کی پر یو شرکای کی یا کانته ودا ته ونه سوري کله ولې کله به موږ د غوړ خلک په ټول نو د ټول د دې کوم کړي بار کی ټول سره په ټول شي د نو وګړو لپاره چې وګړو دا غیر پرمو غوړو ته جوړول شوی او د بنګو د وزیر کې او د ډاکټر صاحب او دا چې د ټول کوم ځای یې ورګو دي دا به موږ سره یو ته دي نو کوم دغه نو سلام
السلام علیکم زه کنداري له د غوړت ول شوري زګې مرور ملي شخص مشلات لرو د تلفي خدای نفس ولا ریمو زیدي نو سر دي حکومت مرسي کې دا سر پنجره جوړ شي ستاسو ډیر مننه د ازادي راځي السلام علیکم
زم پیغام څه پورت وایي چې دا اربکان دار کړم چې لنفي د خلکو غیر موثق سونه جلاکی پر خپل سر یې بیاي علالي نو موږ نو څه ولا څه تراسو دی منو فریدي نو دا باید چې زه ساتک بیا کې دا خبره اعلان چې د دوره موثق یو ما به او دوره دی ولې پر خپل سر باندې علال کړی نو دا کوم ځله مورې شروع دی
السلام علیکم زه د فراد ولایت د بلابلته ورسالي ښا د آزاد راډیو ته څنګه وایم دا موږ دا یو د شکایت لرو د بخښابات د بند په اړه کې چې څه کارونه سي دي او څنور د بازار اساس د لاسه پات دي ځکه دا د ولایت شورا رئیس چې یو په سره تیر څه دا والی لا ساده کومره کوي چې خالي د دغه باندې بخښابات د پاره د ټولونه لا باندې بخښابات بند په جوړ شوی وای منځري د دوت په وخت سره یو او تر اوسه پورې خالي دا یو د ځن دغه د ټول خلاص هو د نورم ګر دغه پات دي نو زموږ په ولایت کې دا چې نه خالصا ول زاد ازادي رادیو کده ازما بیان نشر کی ډیر مننه د ازادي رادیو
زه یې په نن زابل ولایت د چپانو نو سوالي سمې مې اړي کني ولې د ما زابل د ولې والی صدا غوښتنه ده چې د چپان د سړک غم وخري او ډیر ستونزې لري دا د وی ورځې مخت ام دوا مټران سره ټکر شوی او نو په پایله کې د وی شه دی یو نارینه په شهادت ورسېدلو نو دا پیغام تر زابل د والی تر ویان پورې ورسوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه سید محمد هلمند یم د هلمند ولایتنا سمز غشتن دا د لکه څنګه چې سلام محمد صالح په خبر راپور کې د ولایت له حیات د کول او چې باید د مالی سرچینو یعنی مالی سرچینې باید په هلمند کې وځي شي ځوام یو خدای طالبان په منډه کې کې ما د غست نشیتو کو څه خانستا بل دلته د هلمند ولایت مرکز د شکرګاه کې چې د جنایي او هم جنایي د مخادر اسد ورسر الله دي لاس په دې بوله مچ ته د کومدان الله خان کور مخته په جتاو کې څو ساکي خاني لاس دې پنځل سي د ساکي خاني په یو کلی کې او څو په ځبکان کې دي د ځبکان کوم په کړه کې چې هم دې ساکي خاني سره حکومت په دې نه دی توانه درې چې د کار مخنیوي وکړي حکومت چې وایي چې موږ مخنیوي کوو بېلکل نه کار مثبتو حکومت خپل نشیتو کو تر لاس په امر شکرګا کې دا نشیتو کې دی اول باید سره د مرکز چې د تر کنټرول لاندې دغه مخنیوي کې زه څنګه سره او مخنیوي کې زه باید اول خپل مدید داتا څنګه کړی چې خپل د نشیتو کو په مت خپل مالیا ولري د دولت مالیا ورکې د خپل خبر چې کوم میدان ام ته مالیا ورکې دولت د خپل مالیا ولري د پیغام د نشیتو د پیر رسید محمد هلمندي هلمند ولایت لشکرګا
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د جربل سوالي وسیدونکو يم ملي دي په وزیر باندې غکوم هغه سرحدي ځواکونه چې د دفاع وزارت مربوط شوی دي اکثر سرحدي ځواکو په کندکو کې ټول کندکو کې سربازان سمونیم چې 15-15 سربازان پښتو کې 15-15 پیرا کوي او نور بسار 2200 نفر دي هر کندکنه کورلمان وکیلانو سره او کشرانو جرګه د کمشرانو جرګي وکیلانو سره خدمتي دي چې نه احترامانه خواهش کیږي چې دغه ماشونه کته کی او یا یې برته خپل قطعات توري کندکو ته راوړي چې په پوسټو کې سربازان زیات وي او د حکومت ونه توانيږي چې دوی پوسټونی عملی وکړي او پوسټې ته نه ونسي خدای په امان
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ډیر قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. زموږ غوښتنه چې د هلمند په ولایت کې سته هغه غوښتنه دا ده چې دغه ولسوالۍ مو ناامن دي. که څه هم حکومتي چارواکي وایي چې موږ عملیات پیل کړي دي، خو زه عملیات دې داسې عملیات پیل کړي دي که زه په ده ولاړ شم بیرته سیمې ورې لکن آیا دا عملیات چې دوی پیل کړي دا په کوم یعنی په کوم قانون سره دوی دغه عملیات پیل کړي چې تاسو یو رضا پرېږې بیرته سیمې ورې لکوئ؟ او دغه حکومتي چارواکي په دې کې ډېر ګرم بولم او زما پیغام د ازادي راډیو سیالۍ چې موږ غږ ورسوي تر ملي دفاعي وزارت او تر کورنیو چارو وزارت دا اوس څه حال دي په هلمند کې؟ رشوت رشوت ډېر زیات اخیستل کېږي په دغه رشوت کښې یعنې په تذکرې کښې زه 1500 افغانۍ خالي په هلمند کښې پر یوې تذکرې اخیستل کېږي. دا ولې دا اوس قانون دغه ورته ټاکلی دي که څنګه؟ که قانون ورته ټاکلی خو موږ یې بالکل پر سر سترګو منو او که چارواکي خپل پر سر رشوت اخلي یو خو جلا خبره ده. د فیصله وخت ونیسم په سلامه سوارم.
السلام علیکم، زه عبدالواسی د کندهار ولایت څخه د په کندهار په مکتبو کې یو وارې وایي دریشان دي، بیا وایي کالي دي، یو وارې ښه سپین کالي دي، اوس بېرته وایي دریشان دي. په دې کښې خو غریبان خلک را ځي ځینې نه لري تا دوی څنګه یارې یا دې دریشانې کې یا دې کالي کې زما دا غږ غواړي.
السلام علیکم، زه محمد سلیم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه د فراه د ولایت والي تاسو ته دا غوښتنه لرم موږ د فراه د ولایت بخش آباد بند راته جوړ چې نه جوړېږي. زموږ د بکوا د ولسوالۍ اوبه ولاړې وچې شولې، 1.5 سل متره ته موږ اوبه را کاږو د هندارو په دغه
بله. سلامونه اورېدونکي د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته وړاندې کوم. هغه مدام در مخه هم دغه کړی وو، پیشنهاد کړی وو چې کندهار ښار کې په عینومېنه کښې داسې یو څو نفره موټرسایکل سپاره کړي، داسې ووایه چې د نجونو د خلکو اذیت سبب ګرځېدل. خو هغه متاسفانه چې موږ هم پسې ګرځېدلو نو حکومت هم پسې ګرځي او زیه والا هم پسې ګرځي. خو هغه متاسفانه موږ ولیدلی چې هغه شاید اذیه خبر د هغه خپله د دوی د لستوڼې مار دي. حتی موږ دغه مسلم پلازه نومېږي د اکسوت عینومېنې دا پله یو کرول لري، په دغه کرول باندې هغه نفر لیدل شوی وو د دغه اسکور سره ناست وو چای څښلې. زه غواړم چې ستاسو یو طریقه څخه د اوزې مدیر په دې باندې خبر شي چې دا زما د اسکور سره دا خلک لین لري. مننه.
ازادي راډیو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ورور سن تراټ کښې موږ دا پولیس والا والا ډېر بېرته کوي نه ګور فراز چک ولاړ دي 1500 روپۍ 1500 روپۍ را سه جلا کړې ورور جان نه لکه بټه ورور یو قدم نه اخېستې بټه ورور مخه نیولې 1000 روپۍ را سه واخلې. دا پیغام دی.
السلام علیکم، وروره ته زه د کندهار ولایت د میانسین د ولسوالۍ په اړه باندې معلومات درکوم چې زموږ د میانسین په ولسوالۍ کښې نه اوس د امبار شته نه سړک روغ شته او نه سړک شته نه چارواک جوړ کړي نه طالبانو جوړ کړي ټولې سره خرابې در په دره دي او د هېڅ ولسي وګړي لاسرسۍ و بازار ته نه کېږي د مریضانو پر برابر باندې او زموږ په ټوله د میانسین په ولسوالۍ کښې ټلیفون کار نه کوي. نو موږ غواړو چې موږ ته ټلیفون او سړک برابر شي او جوړ شي او زموږ لاسرسۍ و بازار ته وشي او بل چې وکیل نړۍ ته. السلام علیکم ورحمتالله وبرکات.
بله السلام علیکم، زه د روغدان ولایت خبره کوم. موږ دا تړي وو د کندهار د مابین د پوستو سه ډېر تړي ډرایور خبره کوم. موږ سهار وخت ډېرې ډېرې روپۍ اخلي موږ څوک موږ په چا بغاره کړو فقط سلام خدای دې مل.
د زابل ولایت یم، د نوي نوبار د ولسوالۍ اوسېدونکی یم او ال د ازادي ریډیو مسؤلینو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته سلام. فایس له ازادي ریډیو کوم چې زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. موږ په ولسوالۍ کښې په نوي نوبار کښې ډېرې قرباني او شهیدان ورکړي دي خو زموږ په ولسوالۍ کښې نه مکتب شته نه شپخانه شته نه شی شته. قومندانان هم د نورو ولایتو دي د نورو ولسوالیو دي چې خپل مشران نه لرو هغه اصیر پاکه د غلا دپاره خپل تعمیر خوندي کړی وي نور خیالي پولیس یې جوړ کړي دي. نو خواهش کوم چې زما وخت لوړو مقاماتو ورسوي او زموږ د نوي نوبار علاقې ته خدمت وشي او مننه ډېر ټولو ته وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د نجیب الله د صلوات د پنجوای د ولسوالۍ سره خبرې د سرکول مرد د کلي سړک ډېر خراب دی په جبرانو کې داسې اوس سره په آزاد دی د پنجوایي سره بیا در صلوات پورې وسلام
موږ د چارواکو نه دا هیله ده چې کوم ګردېزون نو کومه کمپین پیل کړی دی د تورو شیشو یا د وسلو یا د غیر قانوني باید دوی د غوثالدینو په اصل کې مطلق دغه کمپین پیل کړي چې هغه غوثالدین دی چا ځمکې نیولې دي چا اسنادې لاندې کړي دي هغو کې نه پلس اجرات کوي نه ورکې ناحیه اجرات کوي نه ورکې سرنوالي او محکمه اجرات کوي باید هغو کې مطلق سره دغه ګردېزون اجرات وکړي چې هغه هر چا ته خپل حق ورسېږي.
السلام علیکم. سلام علیکم هری ازادي راډیو ته باندې کوم زه د پلوچرخي زندان خبرې کوم چې د پیلن د پلوچرخي زندان کې بندي ټول د پلوچرخي زندان بندیان چې دي په هر کس کې دولت نیولې دي دولت خپل مایدې د زمینه مسیدې چار سړی نه غلم جوړ شي قاتل انتر نه جوړ شي طالب او دیش انتر نه جوړ شي اکبر انتر نه جوړ شي دا څنګه نور جرمونه ولې چې ټول د افغانستان بې ګناه وګړي دولت وړي دي په زندانو کې چې وړي دي د خوار غریب د غم او د ډېرې سختۍ او مشکلاتو کې خپل شپې سبا کوي ټول هغه بندیان د شپږ کاله اوه کاله بې ځنوشته پراته دي په یو نامه او بل نامې راوستي دي په زندانو کې چې وړي دي دوی هیڅ پخښنه نه کوي. موږ هم د افغانستان بچیان یو موږ په خپل دولت د غوښتنه کوو چې په دې پکړه یو داسې پرېکړه وکړي چې حق حقدار ته ورسي. موږ نه مجرمین یو نه کزګبر یو نه نور داسې کیسو کې موږ یو مطلب چې هغه دولت موږ ګناه ته سزا راکړي چې موږ اوه کاله او ته کړه زندانو تیر کړي دي موږ جواب دې دا وایي چې دا ما کچکبندې وړي نو موږ اکبر نیو ټول افغانستان د ګناه وګړي او دغه څکور لرو او ژوند لرو ژوندګي لرو باید د دولت د پاکلند یو ځل بیا تحقیقات او په سرندوالو او محکمو کې فساد وجود لري اره غوڅو چې بې واسطې به پیسې شړې دا هیڅ خبره سرندوال او قاضي نه وري او نه قاضي او سرندوال د خبرې تغوګ دي ټول اره قوانين چې وس دي د محکمو سرندوالو نه درته د لري اعلان چې موږ د قوانين په سرندوالو او محکمو کې لرو اغه د غریب او د بې واسطې شړې هغه ته څو وګ د نيځو نه دا د موږ تل کې وخت چې باید د زندان د پرچخي زندان بندیان د مشکلات سره مخ کیږي کوم مشکلات دي نو به دولت د دې په اړه نږدې یو پیر تارن او کا او یو ګور ټول خلک د اسانو د دولتنه چې راځي د مشکلات نږدې نو ګور دا دې راټو وین دا بات خوش الله وکړه.
السلام علیکم د زده رادیو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. زه د پاکستان د پښین د شهر ته په د ټلیفون پر کار شوم. دلته یاره د ماجر سره ډیر سخت ظلم روان دي. دا ماجر کارتونه جوړیږي یو نفر ماجر کاټو د بغیر رشوت نه پریږدي تقریبا په نفر باندې 2000 روپۍ غواړي. نو کچیر دا غزه موږ ژغ تر مسولو چارواکو پورې ورسوي ساسه یو جهان مننه په مخه مشه.
الو زاج سید محمد نظری د ول سواله د لیماند د داشته سره خمانو د پولیس څخه ساسه پته مانس کې ما موږ دا غا د واکسین کارګون کې چې د مو سره ناراضي دریا ته نو پیری کیږي چې واکسین غوځي دا چې خلک په مارل لري چې دا غوښ خوښنه خپل کورته کوښنه ټول کړی تنخواه ورغی دا غږ مخکد کو په دغه کې مصرفې مو څه هیڅ نه راځي دا دریا غوښته چې زمو یو کوښنه دې دوی راشي چې دې وکی که زمو یو کوښنه بس تک لري چې واکسین څنګه لا کړی مې دې یا راغلی دې وګورې چې ناری دغلي تیری دې مال مې دې نه دې پیسې چې ورکه غږ دې ته غوښته په کوجه د مصرفې خپل د کور کسان درې وي دې خارجي څه نه درېږي زمو شپې صدا غیل دې زمو دا غوته د غوکر ورسوي دا ورسوي
متداوکسنه رسیدا. السلام علیکم. السلام علیکم. زه د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه د دفتر په تماس کې مود فراد اجوان صاحب څخه ډیره مننه کوم چې زموږ د بکوا ولسوالۍ ته خادر واسته ولې دا خو یو ډیر شکایت اوس چې وس انا وطن ته باکر رسول الله خادر رسول محمد ولی صاحب څخه دا خو هیڅ لرو چې د بند د خرابات او د بکوا سړک دې هم کوخ چې مننه وسلام.
السلام علیکم صاحب بچی له کندهار ولایت خبر کوم ازادي راجو ورېدونکو او کارکونکو ته سلام وایم. زه به جرم مکتب کې د کوونکو هم چې زموږ سره په یو او بل نامو پیسې ټولې وای موږ کله وای موږ د مکتب لپاره نه اعلان ورو کله وای د چمپلانو ته د چمپلانو لپاره شان جوړو نو دا زموږ زغ دې درو ټول چارواک سره ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم زما خیر ده غزنی ولایت ګیرو لسوالی څخه خبرات مو له حکومت څخه دایله ده چې د ګیرو سړک باندې خلک ژغلل شي په دغه کوي جوړی کته حکومت دې دوه نام خاري ورته ورو چې کانګرس یې واچو او بل وخت بیا خرابې دو چې خلاص یې حکومت زمنم کړی دې مو یې په خوب کته ګیروال دې ته امدګیو امدا اوسه نو کله چې روانه آماده دي او تیار خپل سره په اختر جوړوي کتم یو دوه دانې جلدې فلانې دادې جوړ شي او کانګریس کې واچي نور ان شاء الله جوړ ده. مننه، تشکر دینګه باشه.
السلام علیکم. السلامونه قبول کړئ انډواله بادامیانه شین ولسوالۍ خواجه روښې فعاله کوي. د پاس مو وختو د غره سر ته یو ځل یو بل انډوال وختلو کسان مې دمې په جرزنې کې مو خولې وکړې دا خواجه خلون فعاله کوي.
ورور جانانه د عادل صالح کوم سرک ته منظور شوی ده. په دې سرک کې غریبانانو مزدوریانې کړي هغه ته ټکدران ته ورته وایي پیسې نن نه دي راغلي، سبا نن دي راغلي. داسې سرک داسې تر اوسه پیسې ورکې دي او د دې کې په پیسې وخت راوتې ټول په جبو کې اچولي دي. ما نه دا خواهش چې زما پیغام نه
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي رادیو ته زنګ ووهئ او خپل شکایتونه راته پرېږدئ. د ټلیفون شمیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانېږي. په پای کې له خپل همکار تایروشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
صاحب خان
ته یا کزار شکنا آئے زبت پاتا یا کزار شکنا ایتا وطن دا بیو رکازو یا دزڑگی سرا بس دی یار شکنا دتی غم جن وطن پخڑو دختو زبت پاتا یا کزار شکنا زبت پاتا یا کزار شکنا